لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی آزادی راڈیو یوی بلی خپرونی تا چه یو ساعت دوام کوي. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کوو. نن د زمری یا اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزه سره برابر ده. همدا شیبه په کابل کې د استقلال څلی ته مخې ته د ولسمشر حامد کرزی او د جګپوړو دولتي چارواکو او همداراز د بهرنیو میلمنو په ګډون د منځنی مراسم د دې ورځې د منځنی مراسم روان دي. دا شیبه د افغانستان ملي سرود او راول کیږي. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته د دې موضوع په اړه راپور نه درکوو. د افغانستان ملي سرود د خپلواکۍ د کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې. قدرمن اوریدونکو همدا شیبه دا مراسم روان دي په کابل کې. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اوریدو ته راسره اوسئ. خو پر دې سربیره نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپرو. خو لومړی ناجیه ساپۍ او خبرونه. په کابل کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریاله د کابل استودیو ناجیه ساپۍ تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت مراسم څو شېبې مخکې پیل شول. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او هندي چارواکو وروسته له هغه له پاکستان سره خبرې وځنډولې چې اسلام آباد یې د هند په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د خبرونو تفصیل. له انګریزانو نه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 95مې کلیزې د لمانځنی مراسم څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شول. دغه مراسم د دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ سلې ته نږدې پیل شوي چې افغان ولسمشر هم پکې برخه لري. له بلې خوا د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي چې پکې افغانانو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي او له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار کړی. د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د دې پیغامونو څخه د ولسمشر کرزي د ویاندوی دفتر د پاکستان، هندوستان، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د مشرانو پیغامونه خپره کړي. د پاکستان ولسمشر او د دې هیواد صدر اعظم په خپلو پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاریخي او فرهنګي اړیکو ته اشاره ویلي چې دواړه هیوادونه په خپل کې نور هم نږدې کېدی او په سیمه کې د دایمي سولې او پرمختګ لپاره ګډ کار کولای شي. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل وویل چې بې پیلوټ الوتکې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو حمله کړې. نوموړي همدارنګ وویل چې د پاکستان له خاورې بیا هم دیرش توغندې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ لګیدلې چې مرګ ژوبلان نه لري. هندي چارواکو وروسته له هغه له پاکستان سره خبرې وځنډولې چې اسلام آباد یې د هند په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د هند د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر د کشمیري د بلتون پالو له مشرانو سره سلا مشورې وکړي. د د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د کار د پاکستان د خنیت په اړه پوښتنې راولاړې کړې. ټکر شوی وه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران موینیان به د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره په روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې سره کتنه وکړي. هند او پاکستان په تیره مې میاشت کې هغه مهال د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره پر هڅو موافقه وکړه چې نواز شریف د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند په یو لوړپوړي چارواکي ویلي د ګوند پریکړه کړې چې غړي به یې د هیواد په ملي اسمبلی کې له ټولو څوکیو استعفا وکړي. د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي لخوا د اعلان د پاکستان د اوسني حکومت سره د انتخاباتي درغلیو د ادعاو پر سر د دې ګوند د اړیکو د تاوتریخوالي څرګندونه کوي. د تحریک انصاف د ګوند مشر او د کرکټ پخواني لوبغاړي عمران خان په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ مظاهرې پیل کړي او غوښتنه کوي چې حکومت د استعفا ورکړي او انتخابات دې ترسره شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د شپه په کابل کې د استقلال څلی ته نږدې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا اوروي.
پر دوم همبستګي، اتحاد او اتفاق ملي مردمو. اگر فقط به 200 سال گذشته مراجعه کنیم، از جنگ اول انگلیس تا به امروز هر گوشه ملت افغانستان، هر خانه مردم افغانستان بر خاک خود قربانی دادند. این قربانی باعث افتخار افغانستان شده و باعث آزادی وطن ما. امیدوار هستیم همه ما تا دست به دست هم داده، مثل که استقلال و آزادی خود حفظ کردیم و با ایثار خون حفظ کردیم، که کشور خدا به طرف آبادانی و ترقی نیز ببریم، تا از کاروان ترقی جهان پس نمانده بلکه زودتر به این کاروان برسیم، هم راش باشیم بلکه جلوتر هم برویم. امیدوار هستیم که انتخابات افغانستان زودتر نتیجه بده. ملت افغانستان بی صبرانه انتظار هستند و هر دو برادر ما که با هم توافقات را کردند و خیر ملت افغانستان توافقاتشان به نتیجه برسه و افغانستان صاحب حکومت شوه، که همه مردم افغانستان او را از خود بدانند، از همه ملت افغانستان باشه، کسی دور کسی نزدیک نباشه، همه گیدرو نزدیک باشن و افغانستان با آبادانی و ترقی و عزت دلخواسته مردم ما برسانیم. تشکر.
قدر من اوریدونکو د افغان ولسمشر حامد کرزی د وینا یو برخه مو اوریده. ولسمشر حامد کرزی په هغه مراسمو کې خبرې کولې چې همدا شیبه د کابل دفاع وزارت ته نږدې د استقلال په د څلی مخې ته د دولتي چارواکو او بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شوې دي. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د مراسمو په صحنه کې هلته حاضر دی او همدا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. افغان صاحب، ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې چې احتمالا د افغانستان د ولسمشر په توګه ښایي د ده وروستۍ ویناوي د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت، یو برخه خو موږ اوریدونکو ته واوروله. په نورو برخو کې لدې مخکې لدې چې موږ دا وینا وړاندې کو، ولسمشر حامد کرزی کومو مهمو خبرو ته یادونه وکړه؟ قدر من اوریدونکو، زموږ له خبریال سره رحمت الله افغان سره چې د استقلال د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د ځانګړو مراسمو په صحنه کې حاضر دی، زموږ اړیکه پرې شوه. د همدې خبرونې په دوام کې به بیا هم هڅه وکړو چې لخپل خبریال سره اړیکه ټینګه کو او د دې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ولسمشر حامد کرزای او د افغانستان چکپوړي دولتي چارواکي د بهرنیو میلمنو په ګډون د استقلال څلی ته نږدې حاضر شوي دي او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په غونډه کې ګډون کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبرو. د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په ویاړ خاص مراسم په کابل کې روان دي. په یو تحلیل مطلب کې مودا موضوع څرګرلې چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه اوس ولې د پخوا په شان په پرتم سره نن منزل کیږي.
قبل د هندستان ازادي ورځ ډیر په جوش خروش سره ولمنځل شو. هغه سلم ورځ بدلته منزل کیږي. نن سبا متاسفانه خلک غریب دي، حکومت کوم تدابیر نه نیسي.
د توریزم کورنی شرکتونه وایي بهرنی سیلانیان د بی امنیتۍ له کبله افغانستان ته تلو ته زړه نه ښه کوي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې په اوکراین کې د بیلتون پاره لخوا د ګڼ شمیر ملکي وګړو د وژل کېدو موضوع لرو. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په یو شمیر کورنیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د تبعیض مسأله څېړو.
زه خپل اوله کله چې یو شی سم تیروم اوسانۍ مشرور ته مې اولک دمه نو کمنګ ته پات شي کپات نه شورون تیرسوم.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د کابل په پل محمود خان سیمه کې د افغانستان د جمهوری ریاست قصر ته نږدې او د دفاع وزارت د ودانۍ مخې ته د خپلواکۍ د څلی په مخ کې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د 59مې کلیزې په مناسبت خاص مراسم روان دي. دا مراسم د سیخکاری چې د ولسمشر حامد کرزي له وینا وروسته ظاهرا پای ته رسیدلی دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شته، شیبه وروسته به معلومات ترې واخلو چې هلته ولسمشر حامد کرزي په خپله وینا کې څه وویل او آیا نور چا هم ویناوې وکړې او کنه. خو له هغه مخکې واورې چې د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو افغان ولسمشر حامد کرزي ته د پیغامونو د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. په دې پیغامونو کې د افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار شوی او د افغانستان د راتلونکي په اړه خوشبيني ښودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د ولسمشر حامد کرزي وایاند مل فیضی په یو پیغام کې د هیواد د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې او زیاته کړې ده سږ کال د خپلواکۍ کلیزه په داسې حال کې را رسیږي چې افغانان د ولسمشر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان او نوي ولسمشر د کار د پیلیدو په تمه دي. د ښاغلي فیضی په وینا دا انتظار هر څومره زر شي ممکن وي باید پای ته ورسیږي څو افغانان د ډیموکراسۍ په لاره یو بل ګام هم پورته کړي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت په کابل کې د ځانګړو مراسمو تابع شوې ده.
امروز مراسم ویجی در کنار منار استقلال
دی. وینند د افغانستان د خپلواکۍ د څلی ترڅنګ ځانګړي مراسم پر ځای کیږي. دا ځانګړي مراسم د ولسمشر حامد کرزي لخوا د هیواد د خپلواکۍ د شهیدانو او قاضیانو په یاد او همدارنګه د افغانستان د جهاد او نورو دورو د شهیدانو د درناوي په خاطر دي. مخکې تر دې افغان حکومت دا ډول ملي ورځي په خو اوستر مراسم المنزل خو په دې ورستیو کلونو کې د ملي ورځو یادونه په محدود مراسمو سره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت لویان ظاهر عظیمی څخه مهمدا پوښتنه وکړه چې د هیواد د خپلواکۍ 59مې کلیزه ولې د ګڼو خلکو په ګډون په پراخو مراسمو نه المنزل کیږي. نو مولوی وویل
در چنین شرایطی که افغانستان از لحاظ اقتصادي مشکل داره و
همچنین از لازم امنیتی خغل عظیمی وای په داسې شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي او امنیتی په لول ستونزو سره مخ دی او په عین حال کې ورځ د سوره تمنیټه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځ په توګه منزل کیږي او ورځ هم د زمریات وشتمنیټه دا چې د هم منزل کیږي خای دا د مراسمو د محدودیدو له سببونو څخه وي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزي ته پاستولي پیغامونو کې مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې افغانستان او پاکستان د ګډو تاریخي، فرهنګي او دینی ارزښتونو لرونکي دي او دواړه هیوادونه کولای شي چې په خپلو کې اړیکې نږدې کړي څو په سیمه کې د دوامدارې سولې، ترقۍ او پرمختګ شرایط برابر شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، هندوستان د افغانستان د یو نږدې او دوست هیواد په توګه له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو پیاوړتیا ته ډیر ارزښت ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزي ته په یو استولي پیغام کې د افغانستان او روسیې اړیکې د دوستۍ او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې بللې او د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. دا چین ولسمشر شي جن پنګ بیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د اصول او بیا رغونې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړي. د دې هیوادونو ترمشانو د مخه د تیر شنبه په ورځ کابل ته د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما پیغام هم رسیدلی وو. ولسمشر باراک اوباما په دې پیغام کې ویلي وو، د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر نتایجو ته سترګې په لار دي او د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره د همکارۍ چمتووالی لري.
قدر منوریدونکو، همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال رحمت الله افغان چې د خپلواکۍ څلی تنجدې د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې حاضر دی، د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. افغان صاحب، مونږ د ولسمشر حامد کرزي د خبرو ډیره لنډه برخه چې د افغانستان د ملي ټلویزیون لخوا په مستقیم ډول خبرېده د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کړه، داسې کومه جالبه خبره دی ولسمشر حامد کرزي په پاتې څرګندونو کې و د استقلال د ورځې په مناسبت په داسې حال کې چې دا ښایي د ولسمشر په توګه د استقلال د کلیزې په مناسبت د دورستۍ ویناوي؟
بلې، تکاسه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر حامد کرزي ډیر لنډه وینا وکړه، تقریبا څلور دسې وینا وکړه. وینا په داسې حال کې وکړه چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان تر خوا ولاړو. د پښتنو خبرو کې ول چې ازادي په دوه شی باندې فردي او همدارنګه ازادي ځو عنصر لري، یو د ازادي په وړاندې قرباني ورکول او بل هم د ملي یووالی، یعنی یو بل سره خبرې کول تر څو د هیواد پرمختګ وکړي. ولسمشر حامد کرزي په خبرو کې وویل چې افغانستان افغانان امیدوار دي او ډېر امیدونه لري تر څو د انتخاباتو نتایج اعلان شي او هغه توافقات چې د دواړو کاندیدانو تر منځ شوي دي دا د ملي یووالي سبب وګرځي. حامد کرزي ډېرې محدودې خبرې وکړلې او د سر په څېر همدغه مراسم بیا هم د دفاع وزارت د ازادۍ د منار په څلي کې ول منزل او په تر منځونو کې خارجي ډیپلوماټانو هم درنګ د دولت جوړ پوری چارواکو ګډون کړی.
افغان صاحب، ورسته پښتنه دا چې مننه هر اړخیز معلومات مو ورکړل، خو امنیت خو بالکل ټینګ دی په کابل ښار کې او دغه د مراسم او په سیمه کې همداسې ده؟
بلې بلې، تکل صاحب ساعت ځکه راتلم په ښار کې کله کمیټې ته ځي نیول سي او البته چې د جمهوریت ریاست ملي دفاع وزارت دا وته څنګه ټول لارې ته نسوي وي همدارنګه کله چې موږ مراسم او تصویر په مراسمو کې ځانګړي او چې ځدې نیول سي یو بلې په ښار کې وضعیت نورمال ده او د همدې ورځې د منځنۍ پاړه باندې په ښار کې البته چې دا کوم مراسم منځل کې څنګه موږ ته ځدې نیول سي وي.
ډیر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو خبريال و چې د استقلال د څلی لڅنګه د جوړو شویو مراسمو له جریانه راپور راکو. نن ولسمشر حامد کرزي او د جکپورو دولتي چارواکو د حکومت په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې شیبه مخکې پای ته ورسېدل د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د زمری 28مه له انګریزي استعمار د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د حکومت لخوا لکه څنګه چې لازمه ده په شاندارو مراسمو سره نن منزل کیږي. یو شمیر تاریخ پوهان بیا وایي که حکومت د دې ورځې د ارزښت او منځنې په اړه چوپه خوله پاتې شي، نو راتلونکی نسل به د دې ورځې اهمیت ونه پیژني او دا ورځ به یوازې د تاریخ په پانو کې خوندي پاتې شي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت سکل د دې ورځې د منځلو لپاره چمتووالی نیولی. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د هیواد پالنې او وطني سندرو په اوریدلو سره د هر افغان په زړه کې د افغانستان د ازادۍ د جشن د منځلو احساسات راپاریږي.
یارو یو افغانستان دا د کور د هر افغان
خدا سي خکاری چې له انګريزانو نه د افغانستان د خپلواکۍ ورځې د منځلو پاړه د افغانانو مینه او احساسات ورستر بلې کمیږي. د دې لپاره چې خلک د دې جشن د منځلو په حق له څه نظر لري، آیا دا ورځ لمانځي او کنه؟ یو شمېر هغو سیمو ته لاړو چې په مخکې کلونو کې به دغه جشن پکې لمانځل کېده. د عیدګاه جومات او مرنجان غونډۍ په شاوخوا کې چې مخکې به پکې د خپلواکۍ جشن لمانځل کېده، د جشن د لمانځلو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې باید دا ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي تر څو دغه دود نورو نسلونو ته هم پاتې شي.
ایمانو مکرم ده د افغان دولت دیارلس کال کې د سیدي یو خاصه کړۍ لخوا حمایه کېږي او خاصه کړۍ نه غواړي غازي امان الله خان غوندې خلک ورځ ولمانځي. خو ډېر په جمع جوړ سره دغه غازي سرونو کې به خلک راټولېدل، مېلې به یې کولې، چا به اترنونه کول، چا به شعرونه ویلې، چا به مشاعرې کولې. خو ډېر یو جوش خروش باندې لکه نن سبا تاسې وګورئ بله ورځ د هندوستان ازادۍ ورځ وه، ډېر په جوش خروش سره ولمانځل شوه. هغه سلم ورځې به دلته ولمانځل کېدي، هغه چې خلک ښه و تکړه و آګه و او د حکومت لخوا پوره تدابیر به نیول کېده، خو نن سبا متاسفانه خلک غریب دي، حکومت کوم تدابیر نه نیسي.
ما نوم عجیب بصیر، دکاندار د قاضي پلازې. ټول عامل انداده سره رئیس جمهور نه لرو، که موږ رئیس جمهور ولرو نو دغه ورځ به موږ لمانځله، لکه مخکې سب خام څخه تل منځلې دا ورځ اندغه به منځله. او د افغانستان واقعي رئیس جمهور د دې دیارلس کلو کې سپام ورته نه ده کړی په څه ولمانځي.
د سې شنبه ورځ د سات اتی وشتمه له انګریزانو نه د افغانانو د خپلواکۍ د اخیستلو له 59 کلیزې سره برابرېږي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د خپلواکۍ د ورځې د جشن لمانځنې ته په تیرو څو کلونو کې د حکومت کمه پاملرنه د دې سبب شوې چې اوس د دې ورځې لمانځنې ته خلک هم ډېره پاملرنه ونه کړي. لیکوال او د کابل پوهنتون د استادانو امیر پوهنمال محمد امیر کاموال ازادي راډیو ته وویل چې باید دا ورځ د تیرو کلونو په شان په شاندارو مراسمو ولمانځل شي.
دا چې ازادي موږ واخیسته، د ازادۍ ساتل هم یو لوی امانت دی. بدبختانه چې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې د ازادۍ ورځ نه لمانځل کېږي لکه څنګه چې لازمه ده. په هغه ډول باندې نه لمانځل کېږي، دا د ازادۍ سره یو لویه جفا ده. ولسمشر هم دغه ورځ چې کله لمانځي، بعضې دولتي مېلمانه راغواړي، ځینې تنظیمي مشران راغواړي، په داخل د ارګ کې لمانځل کېږي، ولې بیرون په هغه ډول چې لازمه ده نه لمانځل کېږي.
له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ورځې د رسمي مراسمو لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې تر څو لازم تدابیر ونیسي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه وویل:
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن په اړه باید ووایم چې یو کمیسیون ګمارل شوی او کارونه روان دي تر څو په هغه ډول چې لازم دی ورته چمتووالی ونیسي.
امیر امان الله خان په 1919 کال کې افغانستان د انګریزانو له یرغله خلاص او خپلواکۍ ترلاسه کړه، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دولت نشي کولای دغه ورځ د یو لړ امنیتي ستونزو له امله ولمانځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم نور موضوعات لرو. په افغانستان کې د ګرځندوی ځینې خصوصي شرکتونه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو له کم راتګ څخه اندېښنه ښیي. دوی وایي بهرنیان ځکه افغانستان ته تلو ته زړه نه ښه کوي چې په تاریخي ځایونو کې امنیتي حالت سم نه دی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم معینیت افغانستان ته د ډیرو سیلانیانو د تلو خبره کوي او وایي چې د ګرځندوی کاروبار اوس ډیر ښه شوی. سباون کاکړ په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ګرځندوی ځینې خصوصي شرکتونه وایي امنیتي ستونزې د لامل شوي چې افغانستان ته د توریستانو د تګ راتګ سطح له هیڅ سره برابره کړي. د طلوع او ارمان سفر ګرځندوی خصوصي شرکتونو مسؤلانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیاحین که از خارج میخواستن از افغانستان دیدن بکنن،
هغو بهرني سیلانیانو چې غوښتل د افغانستان له ښکلو او تاریخي سیمونو لیدنه وکړي، اوس ډیر کوشش نه کوي چې دغه هیواد ته راسي. له یو کال راهیسې هیڅ کومه غوښتنه نه ده سوې چې څوک په چکر بوزو. دلیل همدا د امنیت نشټوالی دی. مخکې موږ تورست پکې جوړ لود کوم تورستانو چې افغانستان ته دراتګ لیوالو، په ځانګړي ډول بلخ او هرات ولایتونو ته به ډېر تلل، خو په دې وروستیو کې څوک خپل ژوند په خطر کې نسي اچولی او افغانستان ته نه راځي.
دغو شرکتونو مسلمان وایي د آسیا ډېر تاریخي ځایونه د افغانستان په بلخ، بامیان، هرات، غزنی، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې پراته دي. دوی وایي په تیر کلونو کې ډېر بهرني تورستان همدغو ولایتونو ته تلل، خو اوس نه ورځي. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د تورزم مرستیال حسن خیل د ګرځندوی خصوصي شرکتونو د خبرو پر خلاف وایي افغانستان ته د تورستانو تګ راتګ ډېر شوی دی. نوموړي وایي چې په وروستیو کې د تورزم صنعت په افغانستان کې د پام وړ وده کړې او له دې لارې هیواد په میلیونونو افغانیو عواید ترلاسه کوي.
د تورزم وضعیت په تیرو څو کلونو کې خوشبخته نشه سوی. له تیر کال را په دې خوا د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 2500 تورستان افغانستان ته راغلي او بیرته تللي دي. کلنی وایي چې افغان تور په لاس راوړي له څلوریو څخه تر 25 میلیون افغانۍ رسیږي.
ښاغلی حسن خیل همداراز وایي چې د اساسي قانون له مخې د ګرځندوی ډېره برخه خصوصي سکتور پر مخ بیایي. اوس وخت په افغانستان کې د ګرځندوی 200 شرکتونه فعال دي او 200 هوټلونه هم دغو تورستان ته د اوسېدلو لپاره مناسب ځایونه لري. په عین حال کې ځین تورستان چې له افغانستان یې لیدنه کړې وایي د امنیت نشتوالی د دې لامل شوی چې دوی ونه توانېږي له تاریخي سیمو لیدنه وکړي. یو سیلانی چې توماس شوسمیت نومیږي له جرمني نه افغانستان ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
مخکې تر دې مې دا ځایونه په فلم کې لیدلو، تر اوسه بلخ ته نه هم تللی. څنګه چې مولانا جلال الدین بلخي زما د خوښ شاعر دی، د زوکړې د ځای څخه مې لیدنه وکړه، خو له بده مرغه په خراب حالت کې قرار لري. وروسته د رابعه بلخي قبر ته ولاړم. دای باک په ښار کې مې د تخت رستم څخه لیدنه وکړه. امنیتي ستونزې وې. کله چې له خلکو پوښتنه چې بامیانو ته تللی سم، وای نه خطر لري کې دای سي د لارې په اردو کې وسلوال طالبان ولاړوي.
افغان کارپوهان وایي دولت باید د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي کچېرته امنیتي ستونزې هوارې شي، د بهرنیو سیلانیانو له تګ راتګ نه به ډېر عواید افغان دولت ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سحر له او د مقام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویاند اندری لسنکو پرون وویل د روس پلاو یاغیانو په برید کې لسګونه ملکیان وژل شوی دي. د راپورونو له مخې دا ملکی کسان هغه محل ووژل شول چې یاغیانو د هغو خلکو پر یو کاروان برید وکړ چې هڅه یې کوله د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لسیمې وتښتي. لسنکو خبریالانو ته وویل د دې پیښې قربانیان لسګونه کسان دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور لنډیز اجمل انت اوروي.
کیف وایي د ملکی خلکو پر دې کاروان د لوهانسک په یوې کلیوالي سیمه کې په داسې حال کې برید شوی چې د جګړې د سیمې څخه تښتیدونکو ملکیانو په لارۍ موټرو سپین بیرغونه پورته کړي وو، خو د یاغیانو ویاند کانستانتین کینریک په دې برید کې لاس لرل رد کړي او د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې دا بشپړ تبلیغات بللي. د دونیتسک په خپل سر اعلان شوی جمهوریت د صدر اعظم مرستیال اندری پورګین ویلي اوکرایني حکومت په خپل پر دې سړک پر لپسې بمباری او د توپونو ډزې کړي. نو موږ زیاته کړې د مګددې وړتیا نه لرو چې د سیمه په توپونو وولو. د اوکراین د پوز ویان بیا ویلي د ملکیانو دا کاروان په هغه سیمه کې و چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د تودې جګړې ډګر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلې، خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماری حرف خبریالانو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات دانشي تاییدولی چې د دې برید مسؤلیت د کوم لوري پر غاړه دی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین او نړیوال سره صلیب کمیټې سره یو داسې تړون ته رسیدلی دي چې ختیځ اوکراین ته د روسیې د بشري مرستو د رسولو لپاره لاره هواروي. لاوروف دا څرګندونې په برلین کې د دوشنبې په ورځ وکړې. دا تر هغې یوه ورځ وروسته وي چې نوموړي د 50 ساعتونو لپاره د اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي نشي کولای چې د برلین د خبرو اترو په ترڅ کې د کوم مثبتې نتیجې خبر ورکړي. دا خبرې اترې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر اوربند متمرکز وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر به ویلي د یک شنبه په ورځ په برلین کې دا خبرې اترې ستونزمنې وي، خو د نوموړي په وینا ځینې پرمختګونه پکې شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي خبرې اترې سختې وي، خو زه فکر کوم او هیله لرم چې په ځینو ټکو مو پرمختګ کړی. موږ پر دې سلا شو چې موږ به بیرته خپلو پایتختونو ته ستنېږو او خپلو حکومتي مشرانو ته به رپورټ ورکوو، او د سه شنبه په ورځ به موږ پر دې موافقه کوو چې آیا خبرو اترو ته دوام ورکړو که نه. بلخوا د لاریو یو لوی کاروان چې روسیه وایي د ډونیتسک